السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوې. نن دوشنبه د چونګاش نهمه نیټه ده چې د 2020 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیر یم، تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې یوې 14-15 کسان وژلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 270 زیاتې نورې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان په کراچي ښار کې نننۍ حملې مرګ ژوبل اړولې. د هلمند ولایت چارواکي وایي په سنگین ولسوالۍ کې په یو لړ چاودنو کې 2 وسلوال طالبان او 23 ملکیان وژل سوي دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي نن سهار د سنگین ولسوالۍ په زوړ بازار کې د دودیزې میلې پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو د څلورو توغندیو په برید او وروسته په یو موټر کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنې کې 15 نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. د هلمند مطبوعاتي دفتر وایي په دغو چاودنو کې د خلکو څو کورونه تخریب او څاروي تلف سوي دي. د هلمند والي مرستیال مجاهد سفاریل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي.
بعد پیښه سوې ده چې هلته زموږ ملکي کسان په شهادت رسېدلي دي، چون هلته ګنجو حیوانان هم د مابین څخه تللي دي. نو د څېړنو دغه موږ کړی دی، امر مو کړی دی.
خو قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې دا توغندي د 215 ایوان قل اردو لخوا توغول سوي دي. د هلمند چارواکي دا نه مني چې دا توغندي دي د امنیتي ځواکونو لخوا توغول سوي وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو طالبانو څو حملې په شا تنبولي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په لوګر او غزنی کې د وسلوالو نشتو په نتیجه کې 12 تنه وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا په غور ولایت کې په یوه وسلوال نشته کې 4 سرتیري او 3 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویلي نشته هغه وخت پیل سو چې لومړی وسلوالو طالبانو تیر شپه د دې ولایت د مرکز پیروسکو په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره پی دی پیښه کې 2 سرتیري ټپیان سوي هم دي. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 اویا نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. دغه وزارت په یوه معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 12 کسان مړه سوي دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 1200 واوښتې. خو ویل کیږي چې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د اخته کسانو شمیر شاید تر دې 2 برابره زیات وي. روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې له کورونا وایرس څخه نږدې 4000 کسان روغ سوي هم دي. کووید-19 ناروغي چې علت یې د کورونا وایرس دی د طبي وچ ټوخي سالنډي او بېحالۍ په څیر نښې لري. ډاکټران وایي له دې ناروغۍ څخه د بچ پاتې کېدو لپاره دي خلک په وار وار لاسونه په صابون پرېمینځي، ماسک وکاروي او له نورو کسانو لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي. د پاکستان په کراچي ښار کې د ونډو پر یوه مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په دې پیښه کې 4 واړه افراطي وسلوال وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولې، بیا د دې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیکه پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویلي چې 4 واړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې 2 ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. معلومه نه ده چې په دې حمله کې کومه ډله لاس لري. راپورونه وایي چې اوس وضعیت کنټرول سوی او د ونډو د بازار ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 500,000 او هم په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 100,000,000 واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه مجبور کړل چې د خپل اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او 3 د مړو سو کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,900,000 زیاتې نورې مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د دې سازمان لخوا په یوه ورځ د زیاتو کسانو د اخته کېدو مخکنی ریکارډ د تېرې اونۍ په پیل کې ثبت سوی و چې د اخته کسانو شمېر یې 1,3 زیات ښوولی و. له دې داسې څرګندېږي چې په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمېر په نړۍ کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. او ټاکل سوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا ویروس څخه د اقتصاد رغولو د مالی مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن په برلین کې ترسره کیږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 نه د کل نیمایي د اروپایي شورا دورایي مشري پر غاړه اخلي دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي. د فرانسې ولسمشر تیره میاشت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله د اروپا د ځپل سوي اقتصاد د رغولو لپاره د 500 میلیارد یورو د یوه پلان وړاندیز کړی و. دا به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو .com اوریدلی او لوستلی سئ. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري. په داسې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر خوشي کولو کار روان دی، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچه یې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په میدان وردګو ولایت کې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي پرانیستې دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. د دوغ او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري سیمه ته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر لپاره سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار روان دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان لبند آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکرات تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودل دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. امید زهرمل په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. دی وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې سرلاری و. د ده له قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دم ګړی د طالبانو له 3500 زیات زندانیان خوش کړي دي او طالبانو یې بیا په بدل کې هم له 1500 زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا داسې مهال د پاتې طالب زندانیانو د خوشي کېدو په اړه غږیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن وی پورس په یو اعلامیه کې ولیکل خغلی خلیلزاد به په دې هیوادونو کې پتی ټینګار کوي چې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل کېدو مخکې باید پاتې ژمنې هم عملي شي چې د تاوتریخوالي کموالی او په وخت سره د بندیانو پریښودلې مهمې برخې دي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې پر شدت نیوکه وکړه. خغلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوي، بلکې ورانکاره فعالیتونه هم زیات شوي دي. د حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه، خو د سولې لپاره یې د یوې هر اړخیزې شورا پر جوړېدو ټینګار وکړ.
ملت اکثریت تمثیل کړی، سیاسي اجماع ته شاوي، یو فرد
او لور په انحصار کې نه وي. دا شورا باید په ټولو مهمو ملي مسایلو کې د پریکړې وروستۍ مقتدره مرجع وي، نه فقط یو شکلي او مشاورتي شورا لکه څنګه چې د دواړو لورو ترمنځ ورباندې معاهده کې توافق شوی. مشاورتي شورا کې مشارکت نه
د افغانستان د سولې په لار کې د شته خنډونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبان بیا وای دوی د خنیت او د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشی کولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په تخار ولایت کې یو سرتیری له زندان څخه آزاد کړی دی. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په داسې حال کې چې کورونا وایروس مخ پر خپرېدو دی، د میدان وردګو اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې په سیمو کې شونځي پرانستې دي. دوی وایي وسلوالو طالبانو دغه شونځي له مرکز میدان شار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې په شوونکو په زوره خلاص کړي دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې دوی دا خبره نه مني او شونځي نه دي خلاص شوي. په دې اړه نور حال له شریف الله شرافت څخه اورو.
که څه هم د کورونا وایروس د خپرېدو د ویرې له امله افغان دولت په ټول افغانستان کې تعلیمي مرکزونه له تیرو څو میاشتو راهیسې تړلي، خو وسلوالو طالبانو په میدان وردګو ولایت کې له تیرې شنبې راهیسې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې سرښوونکو او ښوونکو ته امر کړی چې ښوونځي دې د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي. دی وای سرښوونکو او ښوونکو هم په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښ او ویرې له امله سمدستي ښوونځي د ماشومانو پر مخ خلاصې کړي دي. احمد الله چې د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې له تیرې شنبې ورځې راهیسې په ښوونکو په زور ښوونځي خلاصې کړي دي. دی وایي وسلوالو طالبانو دغلته ماشومان هم په خلکو په زور ښوونځي ته وربلي.
شنبې راهیسې د وسلوالو طالبانو په ساحه کې مکتبونه په فعال ډول فعال شوي دي او هیڅوک نشي کولای چې غیر حاضري وکړي. شاګردان هم په مکمل ډول غیر حاضري دي او استادان هم غیر حاضر شوي دي. شاګردان په ډلو ډلو ټول استادان هم نشي کولای د طالبانو له ډاره حاضري د طالبانو له خوا څخه اخیستل کیږي. استادان هم په مکمل ډول خپل درسونه مخته بیايي.
په میدان وردګو ولایت کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر تر ډیر زر اوښتی دی او د یاد وایروس له امله سلګونه کسان هم مړه شوي دي او دغه راز یاد وایروس په دغه هیواد کې ورځ تر بلې د خپرېدو په حال کې دی. د دغه ولایت په چاکو ولسوالۍ کې بیا وسلوالو طالبانو تر نرخ ولسوالۍ یوه اونۍ وړاندې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي دي. نکیب الله چې د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د کورنۍ درې ماشومانې د وسلوالو طالبانو په امر له تیرې یوې اونۍ راهیسې ښوونځي ته ځي. دی وایي د کورونا وایروس د ویرې له امله خوښ نه دی چې ماشومان یې ښوونځي ته لاړ شي، خو وایي د وسلوالو طالبانو له ویرې لیږي او مجبور دی. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې وسلوالو طالبانو دغه ښوونځي له مرکز میدان شار څخه پرته نور په ټولو ولسوالیو کې خلاصې کړي دي. میدان وردګ ولایت د کابل په لویدیځ څنډه کې پروت مرکزی ولایت دی چې نهه ولسوالۍ لري او له تیرو څو کلونو راهیسې پکښې کې د جګړې ډګر تود دی. د یاد ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا دا نه مني چې وسلوالو طالبانو دي په دغه ولایت کې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصې کړي وي. د یاد ادارې مشر منصور سیدی ازادي راډیو ته وویل که وسلوال طالبان وغواړي هم چې په دغه ولایت کې ښوونځي خلاصې کړي، خو وایي دا توانایي نه لري ځکه د دوی په خبره چې ښوونکي نه لري. دی وایي بیا که یې هم په زور خلاصوي نو د دوی واس ورسره نه رسیږي.
طالبانو یا مخالفینو داسې یوه هڅه پیل کړې وه چې دوی هغه ولکو کې په هغه سیمو کې چې د دوی د تسلط لاندې دي او دوی پکې تسلط لري په هغه سیمو کې دوی ښوونځي پرانیزي او پایلې که دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی نو دوی که دا هڅه یې پیل کړې ده که وغواړي چې عملي هم کړي زه فکر نه کومه چې دوی دا عملي کولی شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې 401 ښوونځي شتون لري چې 140,000 زده کوونکي په کښې کې زده کړې کوي. د دغه ولایت خلک او د ولایتي شورا مسؤلین اوس اندېښمن دي چې خدای نه کرده د کرونا ویروس له امله یو انساني ناورین رامنځته نه سي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کرونا ویروس معاینه وکړئ.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 101 پیښې ثبت شوي دي. د دې وزارت په بخښنې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 201 پیښې ثبت شوي دي. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې موده کې دغه شان د کرونا ویروس له امله 12 کسان مړه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر تابوت پلورونکي وایي چې د اونۍ له پیل راهیسې د دوی د کار کولو کچه راټیټه شوې ده. اکرام الله اکرام نور حال راکوي.
د تابوت جوړولو او د مړو د تدفین د وسایلو کاروبار هغه کسب چې د کووید 19 ناروغۍ له امله په افغانستان کې ښه شوی دی. که څه هم په دې هیواد کې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف ټول کاروبارونه پڅ او خلک قرنطین شول، خو تابوت جوړونکي بیا 24 ساعته بوخت ول. خو اوس دغه تابوت جوړونکي وایي چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا یې کاروبارونه سست شوي او فکر کوي چې د کرونا ویروس له امله په مړینه کې کموالی راغلی دی. قاری ویسودین په کابل ښار کې د تابوتونو کاروبار کوي.
درې ورځې کېږي چې زموږ پلور کم شوی دی، یعنې په ورځ کې 1 یا 2 تابوتونه پلورو. خو له دې وړاندې چې کرونا زیاته وه، یوازې زه نه بلکې نورو تابوت پلورونکو هم د ورځې له 10 نیولو تر 12 تابوتونه پلورل.
محمد غلام هم د تابوت جوړولو دکان لري. دی وایي مخکې د تابوتونو د پلور بازار ګرم وو او د مړو کورنیو به ورته ویل چې د کرونا له امله د کورنۍ غړي مړه شوي دي. په ورته وخت کې د قبر د شناختو جوړونکي هم وایي چې په روانه اونۍ کې د کاروبار پخوانی مزه نشته. فریدون د همدوی له ډلې یو دی.
یعنی یوه اونۍ مخکې چې د کرونا ویروس اوج و، موږ به د ورځې په اوسط ډول د 10 تر 15 د قبرونو شناختې پلورلې. خو د دې اونۍ له پیل سره سم د تیږو پلور کم شوی دی. اوس د ورځې 1 یا 2 تیږې پلورو.
خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ښایي له رسمي اعلان شویو شمیرو زیات وي. د دې وزارت وایاند اکمل سمسور د دوشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل یوازې هغه ناروغان روغتونونو ته مراجعه کوي چې وضعیت یې نازک وي.
مطالعات چې افغانستان کابل کې یو مطالعات چې شوی وه او نورې دنیا کې مطالعات چې شوي دي، هغه ښیي چې اصلي واقعیات کیدای شي له پنځوسو چندو زیات وي. یعنی که اوس وګورو زموږ واقعات تقریبا 1.5 لک دي. اصلي واقعات کیدای شي له 1.5 لک نه ونیسه تر 1.5 میلیونو پورې امکانات شته.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کرونا ویروس 201 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په دې سره په افغانستان کې په دې ویروس داخته کسانو ټول شمیر 1,23,238 کسانو ته ورسید. دغه شان د دې ویروس له امله د 12 نورو کسانو په مړینې سره د ټولو مړو شویو شمیر 933 تنو ته رسیدلی دی.
تاسیز مژ ژغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یوې امنیتي پیښې ته ورځو چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې را منځته سوې ده. په سنګین ولسوالۍ کې د میلي په یو ځای کې نن 14 سوې چې په دې اړه به نوي معلومات زموږ همکار الیاس دای وړاندې کړي. الیاس دای همدا اوس را سره پر لیکه دی. دای صاحب سلامونه، د تازه تلفاتو په اړه کوم معلومات شته؟
بله مرادیان، څه شی به مخکې د هلمند ولایت د مقام څخه یو خبرپاڼه رسنیو ته ولېږل شوه چې پکې لیکل شوي دي د هغه بم موټر بمونو او توغندیو د بریدونو له امله چې طالبانو په څنګه کې په میله بازار باندې کړی دی. البته دا د خبر پاڼې متن دی چې وایم وایي چې درویشت ملکي کسان وژل شوي او پنځلس ټپیان دي. وړاندې تر دې موږ د پنځلسو ملکي کسان د وژل کېدو او د دېرشو پورې د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. په خبر پاڼه کې چې دولت مقام د مطبوعاتي دفتر څخه راغلې ده ویل شوي دي چې طالبانو او ځینو بهرنیو جنګیالیو د دوی سره په ګډ د سنګین ولسوالۍ میله بازار ته نږدې توغندۍ عیارولې چې د ملي اردو قرارګاه ته یې وغورځوي چې هغه په میله کې مفتې دي او د میلې نږدې سیمې چې طالبانو موټر بمونه جوړول تر هغه هم لګېدلي دي. هغه موټر بمونه هم پټاو شوي دي, دا توغندۍ هم پټاو شوي دي چې په دې کې دوی دوه طالبان یاد کړي چې وژل شوي دي او درویشت ملکي کسان وژل شوي دي او پنځلس نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د حکومت د دغه نوي خبر پاڼې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. هم اثار یې ویلي وو چې ملي اردو د دوهمې کلي لیوا څخه چې په سنګین کې موقعیت لري د خلکو پر میله بازار باندې چونی یو ځل جوړیږي قوانونو غورځولي دي او ګڼ تلفات یې اړولي دي. زه دغه اوس هم د ایمرجنسي وخت یم. دلته تر اوسه لا د پیسي د قربانیانو د کورنۍ غړي چې د ټپیانو سره راغلي دي ناست دي او هغوی ځینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سترګو ولیدل چې قوانونه راغلل او په میله کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه پر ځای نوم کتل چې د ځاني تلفات پر څنګه مالی ځانونه ډېر واړول ډېر حیوانان هم وژل شول او خلکو تلفات اړول دي. یو عیني شاهد چې خپله د ایمرجنسي د امبولانس چلوونکی دی ټیکسي امبولانس د سیمې څخه ټپیان راوړي هغه وویل چې ما ولیدل چې یو اوان د میلې څخه لرې ومښتل او نور درې نور میلې ته راغلل. خو دا به وروسته دقیقه شي چې روسیا هم د طالبانو موټر بم چې حکومت یې دعوه کړې ده په خبر پاڼه کې په میله کې چاودلې دي دا تر پاتې وړاندې کړي دي رامنځته کړي او که روسیا هم د ملي اردو د دوهمې پلې لیوا څخه قوانونه عامې میلې ته ورته
شدای صاحب تر اوسه یعنی معلومات دغه دي چې حکومت او طالبانو پر یو بل باندې تور پوری کړی دي چې دا حمله د یو بل لور څخه شوې ده. نو ما هدف دا دی چې یعنی د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه هیڅ چا نه دی اخیستی.
بله, حکومت هغه ادعا چې طالبانو کړې رد کړې ده او طالبانو تر اوسه د حکومت د دې نه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. وو پیښه په هغه سیمه کې رامنځته شوې ده چې د طالبانو سر کنټرول لاندې ده.
دای صاحب د روختونو څه حال دی؟ کلر په دې اړه معلومات را ترا کړی چې ټپیان په څه حالت کې و روختونو ته وړل سوي دي او آیا د دوی روغتیاي وضعیت څنګه شودل سوي دي؟
ما څه شي به مخکې د ایمرجنسي روختون دی و ډاکټر سره چې نه غواړي هویت افشا شي خبرې وکړي. هغه وویل چې د ټولو ټپیانو کته ماشومان پکې دي ځینې داسې ټپیان هم دي چې لاسونه او پښې پرې دي خو د ټولو ټپیانو وضعیت ښه دی. د اندېښنې وړ ټپي پکې نشته. بعضې ټپیان د دوی د مساکله روغتون ته چې د ایمرجنسي یوه څانګه ده انتقال شوي دي چې امکان لري تر ماښامه راورسېږي. بعضې د دوی کندهار ته انتقال شوي دي ولې په مجموع کې ایمرجنسي ته چې د شل په شاوخوا کې ټپیان راوړل شوي دي د دوی وضعیت ښه دی. په روغتونونو کې تا وویل د ایمرجنسي ورهاخوا ته نور روغتونونه چې دي بې له دې هم د نورو داخله ناروغیو څخه چې هوا ګرمه ده ډاکټر ولې ایمرجنسي روغتون د تاوتریخوالي د دې ګراف چې دا وي په افغانستان کې خلا نور دی د دې څخه د دې روغتون هم د روانۍ او د دې چې کوم کله ښه پاتې اکثره.
ډیر زیاته مننه دای صاحب. اوریدونکو الیاس دای و چې د هلمند ولایت څخه مشت معلومات راکول چې په سنگین ولسوالۍ کې نن د میلی پیوځای کې 14 سوي د چې تر اوسه دوی ته چارواکو معلومات ورکړي چې درویشت کسان په دغه پیښه کې وژل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ترولکې لاندې سیمو کې د قانونو د غیر قانوني کیندنو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې کار پیل شوی چې ډیر ژر به چمتو سي. د دې وزارت چارواکي وایي د حکومت ترولکې لاندې سیمو کې د ولسي مشرانو په مرسته د غیر قانوني کیندنو مخنیول شوی ده. حدیث پر وبخشي خاطر پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
افغان ولسمشر تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په ناسته کې په هیواد کې د غیر قانوني کیندونو او قانون ته د خطر پیښېدو د مخنیوي په هدف ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو ته په دې برخه کې د یوې هر اړخیزي پالیسي پر جوړېدو ټینګار کړی. د ولسمشر مانې له لورې په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دې چارې د ښه پر مخ بیولو لپاره باید د سیمې له مشرانو او مخورو کسانو څخه مرسته واخیستل شي. د ولسمشر مانې له دې پریکړې وروسته اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مخالفو وسلوالو ترولکی لاندې سیمو کې د غیر قانوني کیندونو د مخنیوي لپاره په یوې طرحې باندې کار پیل شوی. د دې وزارت ویان عبدالقادر مدفی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د خلکو په مشارکت په یو واضح طرحې باندې موږ د اړوندو ادارو سره هماهنګي روانه ده کار پی کو او ډېر ژر به ان شاء الله په دې برخه کې موږ مطلوب نتایج ترلاسه کړو. هغه ساحې چې د مخالفینو تسلط لاندې دي او یا ملته غیر قانوني کیندنې کیږي د هغوی هر اړخیزه پلټنه به کیږي.
ښاغلی مدفی په دې برخه کې د سیمې د خلکو پر همکاري ټینګار کوي. له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د روڼتیا څار سازمان د امنیت شورا تیر ورځې ناسته په اشارې سره وایي حکومت په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. د دې سازمان څېړونکی ویان ناصر تیموري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در گذشته نیز جلسات در سطح شورای امنیت برای جلوگیری از
په تیر کې افغان حکومت ورته اقدامات کړي و خو عملی پایلې نه درلوده. د دې لپاره چې د قانونو د غیر قانوني کیندنې سره سم مبارزه وشي اړتیا ده چې سیاسي فشارونه لري او د امنیتي بنسټونو ملاتړ وشي تر څو د دې ستونزې حل پیدا شي.
غیر قانوني مادم را در تمام کشور بگیره.
د روڼتیا څار سازمان د معلوماتو لمخې په افغانستان کې بدخشان او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې مخالفین او جرمی کړي په پراخ کچه د قانونو په استخراج لاس پوري کوي او لدې لارې ډېری پیسې ترلاسه کوي. کته هم د قانونو د غیر قانوني کیندونو په اړه تازه څه نه دی ویل شوی. خو د افغانستان د روڼتیا څار سازمان وی هغه راپور چې ګلوبل ویټنس سازمان په تیر کال کې خپور کړي پکې ویل شوی دی چې طالبان او داعش ډله په کلنی ډول په افغانستان کې د قانون د غیر قانوني کیندونو له درکه شاوخوا 300 میلیون ډالر ترلاسه کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو له وین سره هم خبرې وکړو خو زموږ اړیکه ځواب نه کړه. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د راپورونو لمخې افغان حکومت د قانونو د قانوني کیندنې له درکه هر کال شاوخوا 20 میلیون ډالر عواید ترلاسه کوي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
تاسی آزادی رادیو او ری پاکستانی پولیس وای په کراچی کې د اسهامو پر بازار د وسلوالو برید پای ته رسیدلې دي او په دې برید کې شکیل څلور واړه وسلوال وژل سوي دي. د کراچی بندري ښار ته د پاکستان د سوداګریز مرکز په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
پاکستانی پولیس وای څلور وسلوالو نن سهار د کراچی د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د څلور واړو بریدګرو په وژل کېدو د برید پای ته رسیدلې. دا کراچی د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د دوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې. ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. د اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. دا کراچی د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبری اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپکو سره ورغلی. د نوموړي په وینا څلور واړه بریدګر په یو سلور رنګ کورولا موټر کې دې ځای ته ورسیدل. د کراچی د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولی او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا څلور واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بیلابیلو سخترېزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و، خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډیره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سخدریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقه ای شخړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي. خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنویو پیښې کمې شوې وې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ